سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې شوې. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. د مشالې ډو په یو بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ خپلې کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیا. په دې غړي کې د مولانا فضل رحمان خبری کانفرنس د پټا ریفارم یا اصلاحاتو لپاره د بیا مبارزې پیلولو خبره او په باجوړ کې احتجاج یو شمېر نور رپورټونه په دې غړي کې لرو او په دوه منیمه کې سندری جادوګرې درته لرو او په پیل کې به نړیوال کاکړ خبرونه وکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د هند پر حکومت نیوکه کړي دي چې د په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. په کوټه کې د هزارګانو لخوا د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناستنن پشپړم ورځ هم دوام لري او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایي ویلي چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه هېرېدونکی تېروتنه وي. اوس بشپړه خبرونه. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د هند پر حکومت نیوکه کړي دي چې د ده په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمان د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په دې اړوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. مولانا فضل الرحمان پر دې مهال په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه ویل چې حکومت بے واک دی. زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د دې ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. مولانا فضل الرحمان وویل حکومت یې ته یې ویلي چې لومړی دې له قبایلي سیمو بې کوره سوي خلک پر ځای کړي او بیا دې د هغوی د راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. په کوټه کې د هزارګانو لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر علمدار سړک د روانې د احتجاجي ناستې یوې مخکشي جلیلې هیدر پر ناوخته مشال راډیو ته وویل د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي.
نوموړی وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې وي او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خپه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي.
نوموړي وویل چې تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکی نه دی ورغلی او نه یې هم ورسره رابطه کړې ده. دا احتجاج د تیرې جمعې په ورځ له هغه وروسته پیل شوی و چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومو وسلوالو د هزارګانو دوه تنه وژلي او اته یې نور ټپي کړې. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډېر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد اپریدی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. دا په داسې حال کې ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلۍ منظور شوی خو په سینټ کې منظوري نه ده ورکړل شوی. د قبایلي سیمو سیاستوال او قبایلی مشران د دې سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه لا هم پر دوو ډلو ویشلې. ځینې غواړي چې دا سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا وایي چې په دې اړه دې تر هر ډول پرېکړې کولو وړاندې د دې سیمو له ولس څخه په ټول پښتنه کې رای واخیستل سي. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2013 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي خو لا هم حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دوی په دې اړه یو کمیټې جوړ کړې کومې چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د یادې کمیټې مشر حاجي سبزلی خان مشال راډیو ته وویل
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د 200 د 300 پورې کم کورونه پاتې دي زمنګا د ابډیمنه چې کومه ډټه راستلې دا غي متعلقه نو مونږ ته د خپل کار د خپلې پیسې راکړې شي. کچرته کې مونږ ته خپل موزه نه ملاويږي نو دا زمو ډیډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د ټولو خلکو زه درنه کوم ان شاء الله زه به احتجاج کوم.
د حکومت لړخه تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. په بجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2013 کال کې پاکستانی پوځ عملیات کړي وو چې له کبله یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وې. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې د جلال آباد ښار ګلفروشي کوڅې ترڅنګ تیر ماخوستن شاوخوا 3 بجې موټر سایکل سپرو وسلوالو دوه ملي پولیس په ډزو وژل دي. د دوی په وینا په دې پیښه کې د مارکیټ یو چوکیدار ټپي شوی هم دی، چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیلمند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به 13 ښوونځي نن یا سبا پرانیستل سي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل، د لوګر والي امنیتي ادارې ولایتي شورا په سیمه کې له قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې دي او دا ښوونځي به په همدغه اونۍ کې بیرته خلاص سي. دا په داسې حال کې ده چې نن 4 ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو 10 کالجونه او 40 ښوونځي یا سکولونه تړلی دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی ویلي چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه هیریدونکی تیروتنه وي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې کړې دي. نوموړي اسرائیل ته په اشاره ویلي چې له یو دوکهباز دروغجن او یرغلګر رژیم سره د خبرو اترو پر لور تله یو لویه او نه هیریدونکې تیروتنه ده. د ده په وینا دا به د فلسطین د ولس ازادي وځنډوي. دا له هغه 2 ورځې وروسته ده چې د سعودي ولیعهد په لومړي ځل وویل اسرائیل حق لري چې په پرامنه توګه پر خپله خاوره ژوند وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واورېدل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی باید د پارلمان له کمیټې سره په ګډه داسې اداره جوړه سي چې هغه د کشمیر په اړه د پاکستان په پالیسي کې یو شانوالی راولي. نوموړي د پاکستان اوسنی حکومت بې واکه وبللی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماتې چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي.
د فاټا سیاسي ګوندونو او مدني فعالان وایي چې یو ځل بیا به د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره هلو ځلو پیلولو تیاری کوي.
په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا ولس چې دي دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمایندګي ولري، دا به زموږ کوشش شي.
او نیز پروګرام سندري جادوګری د پښتو وتلي سندرغاړي ایوب استاد په اړه دی.
راش جانا شام میرا بانا لیون کی
جوش میں نو رپورٹ نہ لرو لمشال ریڈیو سروس. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د هندي فوج لخوا له ادا سره سم پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې پر ورځ د مظاهرو اعلان کړی. نوموړي د اعلان پر ان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د دې ترڅنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه پښتنې وسوې. تفصیل په دې رپورت کې. مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکه وکړه چې د پونا په کشمیر کې زور زیاتای کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر پاکله د پاکستان د پالیسي په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټې کې په ډیر سختۍ سره ویل دي چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان دا او کمیټې د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټې سره په ګډه دي دا سیو اداره جوړ سي چې پکې خارجه وزارت، د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي او دوی باید هر 4 میاشتې وروسته سره کښینی چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو د هغه جواب و چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل شوی دی.
زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماتې چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی، چیرته په عدالت کې ولاړ، کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی، کله چیرته کله چیرته. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار نه
نسی چې هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې پنش کړي، باید د ملک نظام چلی دو د پرشودل سي او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سي.
د جمعیت العلماء اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورني غورزنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر اتمه نیټه کې دونکې جلسې پاړه د هغه نظر وپښته سو، نو د هغه جواب چې ګوندې تل فاټا سره د سو ظلمونو پاړه په شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلي سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کیږي، نو د ده په وینا باید ډیر احتیاط وسي چې آیا کملاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او کنه.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیاستوالان، ځوانان او وکیلان وایي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامي اصلاحاتو لپاره به ډېر زر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله بیا د دې مخالفت کوي، وایي چې څه قسمه اصلاحاتو مخکې باید د فاټا له ولسه پوښتنه وسي. نور تفصیل له اسرار عالم محمد داور.
د فاټا سیاسي اتحاد زده کوونکو سازمان او وکیلانو اتحادیه وایي چې ډېر زر به د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فاټا مسله شاته کړي او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامي اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي ډېر زر په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
دا دی سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارم ایجنډې ته بیا دې سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو، کاغه د درنې په شکل کې وي، کاغه د جلسو په شکل کې وي، کاغه د احتجاجونو په شکل کې وي. خدا دا پروګرام مونږ بیا د سره شروع کوو او دا به مخایش وي، یعنی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د فاټا ولس چې دی دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري، دا به زموږ کوشش شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی وضاحت ونه کړ چې څوک د فاټا اصلاحاتو مخه نیسي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوندوای د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د دې ګوند یو مشر عین الدین شاکر د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړې چې د پاکستان آئندې قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې ملک بارونه شو تل موږ د دې ملک خلک یو، د دې ملک په آئین کې چې څه لیکل شوی دی موږ دا وی چې هغه کزان له صوبا دی په بهتره طریقه باندې التا نافذ کېدلی شي، چې کم د صوبې حقوق دي، کم د دایره اختیار ده د هغه مطابق، او که هغه بعض خلچ د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې به دا دي. صرف دومره ده چې په انضمام کې به دلته مونږ د کور مالکان نه یو، مېلمانه به یو، او که ځان له صوبا به وي بیا به مونږ د خپل کور په خپله مالکان یو.
دا براس حال کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی، خو لا یې هم سینټ منظوري نه ده ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډو ته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحثونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سرت نه پاتې شوله نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړی را چې په دې ټیم کې اے پی سی د ټولو پارټیانو یو متفق اجلاس را غوښتل. ډېر ضروری ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي، خو چې نمائندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو 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 مسوده تیاره شوې ده چې هغه فوراً په هغې باندې عمل درآمد وکړی شي. نو موږ چې هغې ته لږ انتظار به دې کوو چې که هغې کې موږ سره دې څه خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زده کوونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به بلارو چې په اسلام آباد کې کوم درنه ده زمون درنه د هغې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي، نو د هغې دپاره به تیاری کوو. مونږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحات او بل دی دا پاشي د سینټ نه او ور سره چې کمی مونږ سره وادي شوی دی په اصلاحاتو کې هغه دی پوره کړل شي.
یا د ویچر پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټې جوړ کړې و چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار فاټا ته غځول د ریپورت مهمه برخه وي.
دا مشال ریڈیو دا
په ورکو ایجنسی کې سیاستوالان خبر اعلان او ځوانان وایي چې په رسنیو کې دوی د مسلو د راپورته کېدو وروسته پر دوی د امنیتي چارو لخوا په لګیدلو بندیزونو کې څه نرمي راغلي خو لا هم ډېرې ستونزې شته. خبر اعلان وایي اوس تر څه حده د رپورټینګ اجازه ورکړه سوې. بلخوا د قبایلي ځواکونکو سازمان مشر هم وایي چې دوی د ورکو پوځي چارواکو نه نور بلل او تمه یې کړې چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل سي. دا لیدنه پرون سوې ده. خو د ورکو ایجنسی د مسلم لیگ ځایي مشر خان زمان ورکزی وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نسبی ولای. نور تفصیل د اسرار عالم مومند پر رپورت کې.
په اورګزو ایجنسی کې سیاستوالان خبريالان او ځوانان وایي چې لسه مودې راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو زلو لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلي خو باید چې دغه په مکمله توګه لری کړل شي. د اورګزو پریس کلب مشر صالح الدین اورګزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته ویل چې د نهه په ورځ له خبريالانو سره په ملاقات کې د ایجنسی د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د سیمې خبريالان اوس کول شي هغه مسلې ریپورت کړي د کومې چې د اورګزو ایجنسی سېکټر کمانډن یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه سره مونږ پرون هغه چې کوم مسایل مسله وه هغه ختمه شوه او هغه مونږ ته دا باور راکړی دی چې یاره تاسو ته به په علاقایي مسایلو باندې چې کوم دی د کوریج اجازت ملوېږي او تاسو ته به د ترو له ترو اجازت وي خو سیکټر کمانډر چې به کوم دی سیکټر د هغه په ترو به تاسې راځئ.
له دې څو ورځې وړاندې د اورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو ته ویلو چې دوی به له پوځ او امنیت سره تړلي خبرونه نه رپورټوي خو دوی ته دې په نورو مسلو د رپورټنګ اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نتورک هم تیره میاشت اورګزو ایجنسی ته د خبريالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټنګ بندیز په سختو ټکو کې غندلې. د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو ته ویلو چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. د په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی. بلخوا د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورګزی وایي چې دوی هم د اورګزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کولی شي او کرکټ ټورنمنټونه هم جوړوي خو لا هم په خپله خوښه په ټوله ایجنسۍ کې تګ راتګ نشي کولی.
ډېر نرمي راوستې ده په هغه کې او سر دننه بیا مخام چې بجونه باد یا کرفي لګول یا څوک بازار ته نه پرېښي یا میلمه در سره راشي یا هغه علاقې کسې بهر یو وخت تېر کړو دبي سعودي کې وخت تېر کړو هغه سره اندراج نشته نو کار خو بهر و چې رالو هغه خپله چوټي په پېښور په کوهاټ کې تېر کړي.
بلخوا د اورګزو ایجنسی د مسلم لیگ نون ګونځای مشر خان زمان اورګزی وایي چې لا هم دوی په خپله سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولې. نو موړی وایي انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده خو دوی ته د جلسو کولو اجازه نشته.
او مو ته کوم سیاسي جلسه کو یا ته کو غي اجازه تل را کوي او ميډيا والا نه پرېږدي کدا ته اور کو غي جلسه کې تمو پروګرامونه وکي وکو نو بیا را شو خالي فیسبوک تا ور کو ولې ميډيا والا پرېږدي نه حالت اور کو غي جلسه کې نو ور کوي بقاعده سیاسي کمپین یا سیاسي اجلاس یا څه مکمل اور کو غي جلسه کې پابندي دي او بیا مو کوات پانګو او پېښور کې کو دا څه غټ پروګرام دی.
خود پاکستان تحریک انصاف او رغزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وایي چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنمنټونو په کولو ځکه بندیز دی اسینه چې یو څوک د ګڼې ګڼې په ځای کې 14 نوکړي خو نو وړې وایي اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړي.
جلسې هم په ایجنسی کې نه دي شوې او نه کیږي کنه نو کارنر میټینګونه کوو جلسې باندې پابندې ده چې لکه مو ته یې ځرا تاسو ایوایټ کوو غټ کې درنګ کوو چې کوم کارنر میټینګ دي دا مو کوو بس خپل کار چلو نو.
بلخوا د اورګزو ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینه دغلته د خبريالانو سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څخه قسمه بندیز دي. نو موړی زیاتوي چې په دې لړکی ورته نه کوم نوټس ورغله او نه هم ورته چا شکایت کړي. مشال رډیو هڅه وکړه چې د اورګزو ایجنسی ځای پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. یاد دی وی چې په 2010 کال کې په اورګزو ایجنسی کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات هم تر سره شوه.
د اسرائیل مومند رپورټوم له نجیب امیر واوریدي د باجوړ ایجنسی یشمیر هغه خلک چې 2008 کال په پوځي عملیاتو کې یو کورونا ډنګسیو او وايي حکومت ورته د تلدې دمه د کورونو بیا جوړ لپاره پیسې نه دی ورکړي. دوی وايي که غوښتنه یې ونه منل سوې نو د گورنر هاوس مخې ته به احتجاجي ناسته پیلوي. داود خټک ته به وښو
اغه خلک چې په 2008 کې کورونا زیانمن شوي وو د باجوړ د متاثرینو په نوم یو کمیټه جوړه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته دغه کمیټې غړو وویل چې حکومت ته د اپریل تر 25مې وخت ورکوي چې د شو نقصانونو معاوضه ورکړي. د متاثرینو د کمیټې مشر حاجی سبزلی خان مشال ریډیو ته وویل چې د اف ڈی ایم ای د ویبپاڼې تر مخه په باجوړ کې په پوځي عملیاتو کې ټول 9214 کورونه په مکمله یا جزوي توګه زیانمن شوي وو او د فاټا ډیزاسټر منیجمنټ لخوا دوران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او د جزوي زیانمن شوي کور په سر 1,60,000 روپۍ خلکو ته ورکړل شوي دي. خو په باجوړ کې د دوی د کمیټې سره 800 داسې کسانو هم ځانونه رجسټر کړي دي چې د حکومت د نوملیکنې تر مخه یې کورونه زیانمن شوی دی خو تر دې د مورته مالی مرسته نه دا ورکړل شوی. سبزلی خان زیاتوی د سرکاري چارواکو سره د ستونزې د حل کولو په اړه خبرې کړي خو مسله لا په ځای پاتې ده.
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د وسو نه والا د توسو پوری کم کورونه پاتې دي زمنګا د ابډیمه نه چې کوم ډټر ایستلې داغه متعلق نو مونږ ته د خپل کار د خپل پیسې راکړې شي کچرته کې مونږ خپل موزه نه ملاويږي نو دا زمما ډیډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د ټولو خلکو زه درنه کوم ان شاء الله زه به احتجاج کوم که په دې مونږ وا بیا به زه عدالت دروازه ټکوم.
هم د دې ستونزې په اړه د نصر الله او شمس الدین بنوم دوه نورو کسانو مشال ریډیو ته ویل باید حکومت د دې ستونزې ته پام وکړي او کنه وینې دوی په احتجاج کولو مجبور شي.
اوس په حال پرزنت ایم منګه اوس په مردان کې زمنګ تقریبا 1.5 کمرې وي او خپ پورا غټ کور زمنګ باجا وړ ټول غټ کور نه سي واړه واړه نه نو هغه ټول زمنګ مکمل تور تبا شوه دي. یو پیرال طالبان وسول بل پیر لرا لغه خپل غله پیر ولګي لغه لوټ لاس چې پکې وغې ته وېست بل پیر له حکومت را لغه په بمباري وکړه مکمل غي ختم.
زمان شمس الدین د تحصیل خار سره تعلق ساتم. د دې قصې دا تقریبا ته 2010 نه روانه ده د وسه پوری جی دا شهر مونږ سکیږي او دا مونږ ته خلاص جواب را کول شي نه راته دا کول یو اساس پیسې د غشوي ده دا به وشي.
د متاثرینو کمیټې غړو خبري غونډه ته ویل چې د غختنه نه منل په صورت کې به دوی د اپریل په 25مه د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي. په 2008 کې د وسلوالو پر ضد په باجوړ کې پوځي اپریشن تر سره شوی و چې په نتیجه کې زرګونه خلکو له خپل کورونو کډی کړي وي.
داود خټک په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو غوښتنو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی د دې تحریک په مخالفت کې ځینو خلکو او مشرانو یوه ډله جوړ کړې ده چې ورته پاکستان زنده باد تحریک نوم ورکړل شوی دی. د دې تحریک د نهې یا سې شنبې په ورځ په شور کې یوه جلسه وکړه. په امیر صاحب له پښتون تحفظ غورزنګ سره د مخالفت موضوع څېړلې ده.
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پیښور کې ورغوند شول او د پاکستان زنده باد تحریک په نوم یې یو جلسه وکړه چې مخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودل ول. د دې نوې تحریک دوه مخکخان وای دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي خو ور باندې اعتراضونه هم لري. د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زنده باد تحریک مخکخ حاجی زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په پیل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی وو خو اوس یې مخالفت کوي. دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي.
سناته او د پښتنو د تحفظ لپاره یو غږ پورته کړی وو هغه کې سره خلکو مطالبه کولې او هغه سره حمایت او د زکاو همکاري سره کوله او اوس چې موږ شکایت لرو مخالفت کوو هغه دا وجه ده چې دا ښکاری چې په دې کې د افغانستان نه د لاسونه ښکاری په کې د بار نو ته خلک شاباش وي او د حمایت کوي حال دار چلته په خپل د پښتنو سره ظلم کیږي او د حمایت کوي نو په دغه وجه باندې موږ خپل هم په شک پیدا شوې دي.
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وایي د نهې پر ورځ د پاکستان زنده باد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي حکومت ته د خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
بس خاص اختلاف خو شتم نه او که بیا خاص اختلاف وي نو بیا په دا خبره چې دا 15 کال پاکستان کې یا په کابل کې چې 70 کال کنه او دا موږ پاک فوج ارمی رو چاته شو او دا د شتګردو د خلکو نه د علاقې څخه فکر اوس بیا ویل موږ دا څنګه خبره خرابوي چې موږ وطن کې بیا غوغا جوړ شي. موږ دا یو چې کا فرض کا د دوه خلکو څخه خبرات سم مطالبه ای نو په کار دی. موږ کابل ټول مر په جرګه باندې خبرې مخکې حل کړی دی او حکومت سره وی او کا بخپله کی نو په کار دی چې یو منتخب جرګه جوړه کی.
د پاکستان زنده باد تحریک د پیښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړی وو او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړې دي چې په کې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال غړی او د نړیوال سیاست څیړونکی ګلمرجان وایي دوی د نړۍ په یو هیواد کې هم له هیچا سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وایي دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسی جرګې دي او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادي انساني حقونو غوښتنه کوي.
مونږ انسانان یو، مونږ درې رشتې لرو. زه خپل ذاتي ګلمرجان درې رشتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چیچنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غا باندې، په شا باندې خلک راوتي دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونولۍ په خاطر د مونږ سره راوتي دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي او اوس مهال یې هم په کمیټو کې د لګکیانو لکه سکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري. په کوټه کې د جمعې ورځې راهیسې د شیعه هزاره ټولنې احتجاجي پرلت اوسم دوام لري. دوی له حکومت غواړي چې د دوی هدفې وژنې دي بندې کړل سي او زموږ کسانو ته دي سزا ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې راهیسې په بلوچستان کې په هزارګانو هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. نور تفصیل اسرار لم مومند وړاندې کوي.
د کوټې په علمدار سړک د هزارګانو درننن په شپږم ورځ اهم روانه ده. دوی له حکومت غوښتي چې دوی هدف وجنه دي بند کړل شي او زموارو کسانو ته سخت سزا ورکړل شي. د شروع په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلت یوې مشرې جلیلا حیدر ویل نوموړی وایي زموږ د نننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې وي او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خپه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي. دا براسې حال کې دا چې د جمعې ورځې راهیسې په بلوچستان کې په بیلابیلو وسلوال هدفي بریدونو کې د هزاره ټولنې دوه وګړي وژل شوي او اته ژوبل دي. د حملو زمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو تر دې وړاندې چې پر هزاره توکمه شیاګانو په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې په لسګونه بریدونه شوي، زمواري زیاتره سنی مسلک وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منلې. په علمدار سړک رواني د هزارګانو د درنی مشره جلیلا حیدر وای چې تر دې دمه یې هیڅوک پښتنې ته نه دی ورغلی. نوموړی وای هیڅ یو حکومتي چارواکي را سره رابطه تر اوسه نه ده کړی. کېدای شي چې اوس تر څو په زرګونه شمېر کې خلک نوي وژل شوي، نو تر هغه به یې څوک پښتنې ته نه ورځي. زموږ هیڅ مطالبه نشته، صرف دا وایو چې موږ ته د ژوند کولو حق راکړي. موږ هم هڅه وکړه چې په دې لړ کې له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. یاد وي چې په بلوچستان کې په تیرو کلونو کې هم پر شیا هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شي او جوبل شوي، چې بیا یو وروسته دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړي او حکومتي چارواکو یې د امنیت یقیني کولو باور ورکړی او په دې لړ کې یې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو په دومره مای کې دفتر سندري جادوګری خبرونه لرو چې تاسو ته به هارون بچا وړاندې کوي. ایوب استاد سندري به پکې اوري. خو اوس هم لسنم بجې سوي دي. بوروال کاکړ و د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکه کړې دي چې د پوینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چرشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر لندار سړک د روانې دې احتجاجي ناستې یوې مخکشي جلیلي هیدر پرون مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډېر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد د مشر اسد افریدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل ځین سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2008 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي وو خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی په دې اړه یوه کمیټې جوړه کړې ده. کمیټې چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پېښه تېره شپه 8:30 بجې رامنځته شوې ده چې یو لاروی هم پکې ټپي شوی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې له اسرائیل سره خبري اترې کول به یو نه موافقهونکي تیروتنه وي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې کړې ده. او یو لوړپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت له ډلې سره په ناسته کې پر دې سلا سوي چې په شام کې د یو څه نور وخت لپاره امریکایي ځواکونه وساتي خو نه غواړي چې تر ډیر مودې هلته پوځي شتون ولري.
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه واوریدل. او سم د دیونی په سندر ری جادوګری خبرونه کې د نومیالي افغان سندرغاړي ایوب استاد له مشهور غزل او سندرو خوند اخلو. په خبرونه کې چهرون بچا جوړوي د ایوب استاد د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات هم اوریدای شي. راځي ورته غوښ
د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مې د وتلی افغان سندرغاړي ایوب استاد مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات ترته راوړي. ایوب استاد د خپل ژوند یو لوی برخه پښتو موسیقۍ ته ورکړې او یو شمیر په زړه پورې غزلونه او سندرې پر پښتنو پیرزو کړې دي. دا مهال جلال آباد ته نږدې په خپل کلي کې د بې وزلۍ ژوند کوي او روغتیایي وضعیت یې هم ښه نه دی. د سندرې ویلو په برخه کې د نوموړي د فطري استعداد او زیات ریاضت له کبله هغه پر دې بریالی شوی چې په پښتنو سندرغاړو کې د یوه ځانګړي سبک څښتن شي. د ایوب استاد یو شمېر غزلونه چې د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون لپاره یې ویلي د پولې دواړه خوا په پښتنو کې خورا زیات مشهور شوي دي.
شام میرا بانا لیونے کی گم سائل جرانا لیونے کی گم سائل جرانا راش جانا داستان ستور گو بلا پماشا وہ گورا حال میں خواہتا میرا شا گزر حرمان آئے شام میرا بانا لیونے کی گم Ali jiran Ali wane kigam Ali jiran Rash janan Bistar yaad aaye bulkar mile ishta zind dasal o qarar mile ishta zind dasal o qarar mile ishta jitar tarmana shamera bana livane ki gum stali jirana livane ki gum stali jirana rash jana na
اوریدونکو هم په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر پیژندل شوی هنرمند کمین ګل استاد چې کلارنیټ او سکسفون غږوي او لایوب استاد سره له نږدې لیدلی کتلی د هغه د کور کلی او مشرانو په اړه دا معلومات راکوي.
دا پیدا شوی دی په سخروت کې چارباغ په کلی کې. دا هغوی پلار همدلته اوسېده. د پلار نوم یې یعقوب و. هغه هم زما په خیال کې همدې فن سره تعلق ساته چې کوم معلومات مونږ ته د خپل د پلار نه دا مشرانو نه پاتې دا هغه ما لیکلې مې ځان سره. دا د یعقوب کاکا زوی دی په چارباغ کې پاتې شوی. همدلته اوسېده او همدلته ژوند کړی. همدلته زیږېدل شوی هم دی. د یوب استاد یو ماما و په نوم د منګل چې مونږ اورېدلې. هغه سندرغاړی و. بیا یوب هم شوقي پیدا شو. پلار مونږ ته ویل هغه وخت کې زما پلار ورسره تبله غږول. البته استاد شمین ګل بیا ایوب او لالا دواړه همزولي مو او دوه سندرغاړي مو. زما تره زوی نومېده لالا د ښایسته ګل استاد زوی. نو دا د هغه ماشوموالو کیسه ده چې دوی شاید دوه درې درې سندرې به یې زه وګڼم چې دا مشرانو مونږ ته کړي. دغسې د دې تاریخ دی. بیا ریډیو ته لاړو. هغه وخت کې ملنګان استاد داخل استاد د خدای وبخښي دا او سپین بادام داسې نور سندرغاړي په نوم دی امین الله چې خلک به ورته سندونه هم ویل. زما پلار هم په هغه وخت کې همالته و. زما تره و امبر استاد نومې ده. هغه تبله غږو. دوی هلته بیا د پښتو څانګه یو دفتر و که نه د هغوی هلته دوی کار کوو. هغه کې اقوامو قبایل وزارت هم دوی سره مرسته کول. کمرې ورکړي و او د پښتو موسیقۍ دپاره دوی دغه کول. البته استاد اول میر ایوب استاد داسې نور نور خلک هم په هغه کې شامل مقرر و. په ریډیو کې د ایوب استاد سندرې د هغه بین نشرېده.
خاوند بیا زما په یاد مخت جانانا. خاوند بیا زما په یاد مخت جانانا. دو خرود می پګریوان راوي. دو خرود می پګریوان راوي. خاوند بیا زما په یاد مخت جانانا. خاوند بیا I'm the one. یاد مخت جانا استاد بارد خستو خدمت نہ کم
کمینگل استاد وای ایوب استاد هم د د کورنیل مشرانو سره ناستی پاستی او ورڅخه د موسیقۍ زده کړې کړې دي. د کمینگل استاد په خبره د پښتونخوانه هم د وخت وتلی سندرغاړي ایوب استاد سره دغه په کلی کې اوسېدلی او هنري کارونه یې په ګډه سره مخته وړي دي. کمینگل استاد زیاتوي ایوب استاد د ننګرهار لیو بل سندرغاړي سره چې منګل نومیدو ډیر نږدې پاتې شوی او د دواړو د سندرې ویلو انداز سره ورته و.
چارباغ کی اسیدم دی سره خدا حسین میرا هغه پاتشنه یو بل نه متاثر خو زما په خیال سے باقاعده دلته هغه زما تر و چې خلکو ته خو دینه کو یا زمون کور نه دته یا توان چې هغه وخت کې ډیر شاګردان زرلو ده پښتنو کې کدی خو ته څو دی نور ادی دی ایو استاد او پیخی کې هم دغه سی ایو استاد هم چا پیخی کو دا خو زمون ته د سی باندې کړل کې په کوزه پښتنخوا کې خیال نه لاله اللہ نبی تاسو دې باندې وسه دسنو دا سه یو بل نه متاثر کیږي خو چاغه وخت سندرغاړي مونږ اوریدل نو مونږ ته پلار ویل دي اما او چې وسام ځلې دا غوړه د زما ملاقات سره وشو یو مراسم کې ناس دې او دای و ساس یو و دې رمر شوی او اته مې منګل کاکا و دې دا غ منګل نه دې ته زما په خیال دې یو بل نه متاثر دې غ منګل ډیر ښه سندرغاړي مو خوش आवाज هم او یو استاد رښتیا چې ځانګړي आवाज لري خدا کی لے سے ادمی اور سارے میں سوکھ کافی بھائی میرا خبر ہو گئی
بنے منی کرمشنا دبیا بان سارا پریدی چگر زمدی بنے بغرنو بنے منی کرمشنا دبیا بان سارا پریدی چگر زمدی بنے بغرنو سرات غرنا گڑنگونا کاری دن محالونا سرات غرنا گڑنگونا کاری دن محالونا دا
غره پر سر کېګ دی وهماد جانان سارا پرد جګر زمي ونه پغرو لیوانه مینی کرمشنا د بیا بان سارا پرد جګر زمي ونه پغرو چاد شوخ نظر دا پارا پغرونو گرزم نا قرارا چاد شوخ نظر دا پارا پغرونو گرزم نا قرارا ما تا دے غورا ببر سر چری گریوان سارا پریدی چی گرزم نی بنے پغرونو نی منی دلاسا ناستم د غم د غره د پاسا دلی ونی منی دلاسا ناستم د غم د غره د پاسا د تصور پټال زنګي غم د خپل ځان سارا پر دې چګر زملی ونه پغو کی دمرا بے پروایم شوس خوشال پسارا یم مین کی دمرا بے پروایم شوس خوشال پسارا یم زمینی شور می لگی دل آسمان سارا دې چګر زلی ونه پغرو لا بزل رات جڑی گی وڑی سلگی منو دری گی آخر بلا شمل دنیا نا لار مانا سارا پریدی چگر زمنی ونے پغرنو
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې دا ونه پکې د نومیالی افغان سندرغاړي ایوب استاد سندرې او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. لاغه سره نږدې پاتې شوی د جلال آباد یو هنرمند او د هغه ځای د هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل استاد وای دا مهال د سیمې ځوان سندرغاړي کوشش کوي چې د ایوب استاد په څیر سندره ووایي. د کمینګل استاد په وینا له هغه وروسته چې د ایوب استاد سندرې د راډیو له لارې په ولس کې مقبول شوې هغه به خلکو شخصي پروګرامونو ته دعوت کاوه او ډیر عزت پرې ورکاوه. کمینګل استاد زیاتوي دا مهال په ننګرهار کې د ایوب استاد یو لمسی په ځایي سندرغاړو کې ښه نوم پیدا کړی دی.
قدر ته وایي چې ټول ننګرهار دا هغه پیښې کوي سندرې چې څوک وایي دا نوي نسل ایوب استاد نه تاسو نه نور نه داسې اتمي څه خوند او دغه اخلي اتمي متاثر کېږي سړی خو داسې شاګرد نظر وګرځېدی چې ولې په دې چې دا بېچاره خپله بیا عصبي تکلیف یې پیدا کړه لکه ذهني تکلیف یې پیدا کړه دې د وجه شاګردان نه نظر وګرځېدل. ټول نه چې راغلو دام کډه شوی وو ورونه ممال ته وو پېښور کې او ډېر ژوند دی په کیسهخانی کې هلته ملګرو سره سید عالم استاد د خدای وبخښي هغه سره اوسېده او ډېر ټول خلکو به ورته عزت ورکړ. خو پروګرامونه ته تلله چې بعضې خلک دي هغه خواهشمند نو که نه ده اورېدلو هغه سره پروګرامونه ته تلله کیسټونه ته نه بازار کې شوي وو اوس هم لکه سندرې نه شي ویلې اوس هم خلک غواړي وایي همدغسې کښېنه مونږ سره سندرې مه وایه او همداسې به مونږ سره ناست یو او نن سبا کې بیچاره کټ کې پروزه خو داسې دغو نه کولی شي چې هغه خوځېدی شي نور کټ کې دی بس بیمار ده بیچاره که نه مونږ یې کله کله پوښتنه ته ځو چې زه د دې ځای د هنرمندانو د دې ټولنې مشران یم پوښتنې ته ځو څه مرسته کېږي ورسره سوو زمونږ د خوانه څه مرسته کېږي هم ورسره کوو. خو هغه وخت کې ښه وو چې ښه وو خلک ټول والا خواهشمند وو هغه وخت کې ژوند دی خو بچیان مو یو بچی په پنډۍ کې اوس هم زما په خیال دی لورکۍ په پنډۍ کې اوسېږي ازی خو مړ شو اوس کورنۍ کې زما په خیال چې ځان ته ای پاتې دی یو لورې پاتې ده نور څوک نشته دی د خپلې کورنۍ د خوانه نور ورونه بچیان لري هماغه سره اوسېږي خپل وراراګانو سره ورېرګانو سره اوسېږي. یو لمسی موسیقي کې اوس نوی والکۍ دی ډېر ښکلی غږ هم لري او ښه استعداد هم لري
سیحان ایوب په نامه چې هغه یې د لور د خوانه لمسی دی او د زامنو خوانه لمسیانو دا چې دي ټول خیاطي یا بلبل کارونه کوي هغوی پنډۍ کې اوس هم اوسېږي.
جانان زما د ګلونا جانان زما د ګلونا لهر څنګه زولې ګلونا ما لا و دې په لورا یو کلام یا لوند په دا په لورا لا و خوشحال خیستے زما دیا خوشحال خیستے بولا پس کدی پنج
اوریدونکو د ایوب استاد دغه وبله مشهور سندره مو اوریدا دغه پاړه ویل کیږي چې لوی مدیر هسه ناروغ دی او جلالآباد تنزدې په خپل کلی کې لخپلې یوې لور سره اوسېږي. کمینګل استاد وایي د ایوب استاد د سندرو ځین مینوال هغه سره کله نا کله مالی مرستې وکړي خو په خبره چې د افغان دولت لخوا له نوموړي سره تر اوسه هیڅ کومک نه دی شوی.
که شخصي نه ځنه کتا کړی د لګه زمونږ اکثرا نجیب زراب درته یادوم د نور خلک یو بل سره دی او صف ډاکټر صاحب د جرمنی کې اوسېږي زما په خیال آلینډ کې دی که چېرته دی په نوم د خوشحال هغه ور سره څه مرسته کوي او نجیب صاحب زراب چې دی دغه ور سره مرسته کوي زه خو د دې ځای د اتحادیې مشر یم زما د خوانه داسې څوک نه دی راغلی یا والي صاحب چې ویلې دا ستاسو هنرمند دی دغه لس روپۍ ورته ورکړه بیچاره یو کور نه لري چې په هغه کې اوسېږي هغه لمسیان هم چې د پنډۍ نه راغلي خپل جای جایداد نه لري او دام ته دغه نو وخت په فن او فنکاری کې تیر کړي مرزا به شارم ځان ته شي جوړ کړي نه د ټول هنرمندان له څخه خراب دي دلته چې انقلاب پیښ شو خو وايي دا ټول د هنرمندان په ضد دا کار شروع شوی دی که موږ هم لږ ځای پاتې دی او شپږ مرلي ځای زما دی نام د پلار د وجه نه پاتې شي موږ کوم څیر نه لګړي نو دولت په کیسه کې نه دی.
کمینګل استاد هیلمن دی چې دولتي ادارې او هغه پښتانه چې شتمن دي به د ایوب استاد په څیر له وتلیو سندرغاړو سره مرستو کولو ته حاضر شي.
ټول سم د څه په کار دی زه په خاور ته تلم خیال صاحب سره ډیر مرسته وشو زموږ د افغانستان د خوانه مرسته ورسره وشو په خدای زما خپل شمله کې چې خزر خپل نرمندانو دی نه دی اقلم دغه خیال محمد هم دی هغه ول ول سره دی او بیا خیال محمد د څه فکر وکړم چې په دې د ځمکه په کوره کې بیا به داسې سړی پیدا نه شي چې د خیال محمد ځای ونیسي یا د هغې استاد ځای ونیسي خو زموږ خلک خیر دلته نو نن سبا کې ټول مصروف د خپل د جیبونو دی چې خپل جیبونه ډکې او خغه کورونه ځان ته جوړ کړي یو هنرمند څه دی یو ایوب راغی مړ شو تیر شو بس سندرې جاډو کې دي بیا به اورو کله کله ورته دعا به کوو
اوریدونکو دا وا د دیونه د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه چې پکې مو د نومیالي افغان سندرغاړي ایوب استاد سندرې او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات واوریدل خبرونه په پای کې بیا هم د استاد لدی وی بلې سندرې خوند واخلي زه هارون با چادرنه اجازه غواړم په مخمخه
سرنا بازار Yeah, I'm gonna make it.